لس بجے سوی. السلام علیکم. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوی چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګل سوی. ځینې راپورونه هم خبرو تر دو اونیو ځنډ او لانجو وروسته د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بیا پیل سوه. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته راځي. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون ویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټرول ور باندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې څه باندې 8000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي، چې له دې ډلې شاوخوا 9000 بیرته رغېدلي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمېر تر دې خورا زیات وي. وچا دغه اندېښنې داسې وخښیي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د پام وړ کمې سوي دي. په ولسي جرګې کې د بلخ یو استازی د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورونایي چارو وزارت ویان طارق قاریان برایي دغه خبر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2 لک یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا یې ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکې وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان حیات الله نظامی وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقبلو سیمې کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابیه بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژل شوي چې یو حیدر او بل حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمېر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شماره نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا کړې چې په مقبلو کې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې 2 واري ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. په بل خبر کې د پکتیا محلي چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک د نن سهار حمله د 2 حمله کوونکو په وجل کېدو سره پای ته ورسېده. نن سهار وختي اول د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وسوه، وروسته 2 حمله کوونکي ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته پیل کړه. د ولي وایان عبدالرحمن منګل وایي جګړه پای ته ورسېده.
فعلاً وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې په سهار
شغلی منګل وایي په حمله کې 2 حمله کوونکي او 3 سرتیري وژل سوي او 5 نور سرتیري ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو چې د پیښې مسؤلیت یې منلی د لسګونو سرتیرو د وژلو ادعا یې کړې ده، هغه ادعا چې د پکتیا چارواکو رد کړې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید 19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 1,380,000 کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پیښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سمستر د پیل لپاره پوهنتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له آنلاین لارې خپلې زده کړې مخته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبوره سوي چې پوهنتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 15 میلیونه اوښتی دی. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي، سر له نن سې شنبه په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیونو زده کوونکي تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ستنېږي. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانیستنه به د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي خپرېدل چټک کړي. په فرانسه کې ښوونکي او هغه زده کوونکي چې له 1 لسو تر 3 لسو کلونو عمرونه لري باید ماسکونه وکاروي. بلخوا په روسیه کې به 1,5 میلیونه زده کوونکي له ماسکونو پرته ښوونځیو ته ځي، خو په ټولګیو کې د زده کوونکو ترمنځ واټن په پام کې نیول کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیاسي تاوتریخوالي په پاراولو تورن کړ. په دغه هیواد کې د نومبر میاشتې د ولسمشری ټاکنو په درشل کې لوڅو اونیو د توکمیز نه انډولۍ لقبله پاریدلې مظاهرې او ناکراری یو بحث پاراونکې موضوع سویده. جو بایدن پرون په پنسلوینیا ایالت کې ولسمشر ټرمپ له زهرجن رهبر سره تشبیه کړ چې د دوی په وینا د امریکایي ملت د شفا وړتیا نه لري. خو د ډونالد ټرمپ ټاکنیز کمپاین بیا هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د بلوا، لوټ، تالان او مرګونی تاوتریخوالي موضوع د ډیموکراتانو تر ولکې لاندې شرونو باندې تاوان کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. په افغانستان کې د سهار لس بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. تر دوو اونیو ځنډ او لانجو وروسته د پاتې طالبانیانو د ازادېدو لړۍ بیا پایل سو. پرون ماښام د څرخی پله له زندان شاوخوا او یا هغه طالبان خوشی سول چې حکومت خطرناک بللی وو. تفصیل له صدرالله الدین.
دا د هغو طالب بندیانو شور او زوګ دی چې تیر ماښام په تیاری کې د څرخی پله له زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشی کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبريال هم هلته سیمه کې وو او له خوشی شو کسانو سره یې خبرې کړي. زموږ خبريال وایي چې خوشی شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کارش میرې معلوم شي. خوشی شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی، خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون سل طالبان آزاد شول. دا د هغو 400 طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللی د خوشی کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو نه قومندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړي توګه ویندویان په اسانه زړه نه کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشی کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبري وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نه خودو په شرط وویل اټکل دادی چې تر چهارشنبه به ټول پاتې طالب زندانیان خوشي او سملاسي به یو افغان پلاوی دوهې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه و طالبان د خبرو د پایل تر وخت نه آزادیږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشی کېدو ټینګار کړی. د بین الافغانی خبرو د پایل هڅې پیل شوي، خو تر اوسه یې کرنې ته نه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوي.
عمر دل چې د طالبانو ځینې نور بندیان هم پرون د افغانستان له زندانونو خوشی سول. حکومت تمل لري چې د دغو طالب بندیانو له خوشی کېدو سره به بین الافغانی مذاکرو ته زمینه برابر شي. په دې اړه مې د سیاسي مسایلو له تحلیلګر شیرین خان حبیب څخه پوښتنه کړې چې د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر پیل څه معنا لري؟ آیا بین الافغانی مذاکرو ته حکومت ورنږدې شوی؟
افغان حکومت ځینې زندانیان خوشې کړل. دا هغه زندانیان له جملې نه وو چې افغان حکومت یې د نه خوشې کېدلو تابع نیولې وه او شرایط یې درلودل. له یو اړخه د فرانسې او د استرالیا هیوادونو تمرکز درلود چې دا باید خوشې نسی ځکه د هغوی اتباع قاتلین دي، او له بل اړخه د ځینې افغان کمانډویانو د بندي کېدلو د طالبانو سره ادعاوې موجودې وې. اما په ورته وخت کې د سولې مذاکراتي ټیم د غړي او د مصالحې شورا د مشر څو ورځې وړاندې وینا وکړه، داسې خبرې وې چې ګوندې په راتلونکې اونۍ کې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. ممکن د ځینې بهرنیو هیوادونو سره چې مخکې یادونه وکړله او یا د طالبانو سره ځینې پرمختګونه شوي او د همغو پرمختګونو له وجې نه ممکن چې دغه بهیر یو څه ګړندی شي او دغه طالب بندیان هم د همدغه بهیر په خاطر باندې او یا هم د نیک نیت په خاطر باندې دغه بندیان خوشی شوي وي.
حبیب صاحب، تاسو د بندیانو د خلاصون موضوع ته اشاره وکړه. د بین الافغانی مذاکرو په وړاندې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو ترڅنګ ځینې نور خندونه هم ښکاري. د ملي پخلاینې علي شورا مشر د دې شورا پر ترکیب انتقاد کړی او ځینې نورو سیاستوالو ویلي چې په دې شورا کې غړیتوب نه غواړي. دا مسایل مذاکرې لانجمنوي نه؟
بین الافغانی مذاکرات دی ټیم اړوند التا د ملي پخلاینې د عالی شورا په ترکیب کې د انتقاد موجودیت د ملي پخلاینې عالی شورا د رئیس لخوا او یا د پخانی ولسمشر نوز یات. زه فکر کوم چې افغان حکومت بل خصوص د ولسمشر غنی ټیم د نور اړخونو سره د نه مشورې په اساس باندې دغه فهرست ترتیب کړي او د ولس سره شریک کړي. په داسې حال کې چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په خو هم کله چې مذاکراتي ټیم اعلانېده، مخکې له دې چې معصوم ستانیزي په مشرۍ باندې دا ټیم اعلان شي، پخوا هم ورته کار شوی و چې د ځینو سیاستوالو له انتقاد سره مخامخ شوی و. افغان حکومت بیا هم دا کار وکړ. زه فکر کوم چې دا خدای دې وکړي چې غیر آگاهانه اوسیږي، که آگاهانه اوسیږي د سولې پروسې په یو شکل سبوتاژ دی او د وخت زیاده، او هیڅ لوری باید له دغه مذاکراتي ټیم نه پاتې نه شي، ټول لوري پکې شامل وي، ځکه موږ د بن په کانفرنس په وخت کې ناکامه تجربه درلودله او نه باید دغه ناکامه تجربه بیا تکرار شي. ټول غړي باید په دې کې شامل اوسیږي.
تاسو ویل چې ټول غړي باید په مذاکراتي ټیم کې شامل وي. د افغانستان حکومت څو ورځې مخکې ویلي و چې د شپږو یا او لنجمنو طالبانیانو په اړه له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي. دا هغه طالبان دي چې دغه دوه هیوادونه د خپلو اتباعو په وژنه تورنوي او د خوشي کېدو مخالفت یې کړی دی. څه فکر کوي چې درې واړه حکومتونو به په دې برخه کې څه پریکړه یا پرمختګ کړی وي په خپلو بحثونو کې؟
افغان حکومت د استرالیایي او فرانسوي ځواکونو د وژنې په بدل کې چې د طالب بندیان دوی سره پاتې دي، د هغوی سره خبرې شروع کړي دي. افغان حکومت خپل امریکایانو ته څو ځله له دغې موضوع شکایت کړی چې تاسې د استرالیا او د فرانسویانو سره دا مشکل حل کړي، ترڅو تر دې چې تاسې د افغان حکومت باندې فشار واردوي چې دغه زندانیان باید خوشي شي، ځکه هغوی یو لوری دی او حتی افغان حکومت یې ګواښلی و. نو زه فکر کوم چې په هغې اړه باندې یو څه پرمختګونه به اتمن شوي وي. کېدای شي دغه د زندانیانو خوشي کېدلو یو دلیل هم دغه اوسي، ځکه دا د افغان حکومت په باور باندې خطرناک ترین بندیان هم دغه دي. نو کله چې دوی خطرناک دي، نو کېدلی شي چې ممکن په دغو کې یو کس یا ځینې اشخاص دي استرالیایي ځواکونو یا د فرانسوي ځواکونو د اتباعو د وژلو مسؤلیت درلوده. نو فکر کوم په دغه برخه کې به پرمختګ سوی وي. کېدای شي که چیرې پرمختګ هم نه وي او افغان حکومت صادقانه بیا هم خپلو هڅو ته ادامه ورکړي او دلته واقعي فشار د امریکایانو موجود اوسیږي، زه فکر کوم ممکنه ده یو مثبت نتیجه ته ورسیږي. خو که چیرې مثبت نتیجې ته د فرانسې او د استرالیایي حکومتونو سره ونه رسیږي، افغان حکومت باید د سولې مشورتي جرګې پریکړه ومني او هغه ملي ارمان ته چې ټول ولس یې هیله لري او هغه وینه چې نن تویږي، که دا چیرته په دغو بندیانو باندې درول کیږي او واقعي سولې ته موږ رسیږو، دغه کار باید وکړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر شیرین خان حبیب چې د طالبانو د خوشی کېدو پر مسلې خبرې کولې، حکومت د هغو طالبانو د خوشی کېدو بهیر پیل کړ چې مخکې خطرناک بللی وو.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د موسیقي پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. اوس به ناجیه صفی راتووي چې په کابل کې نن ورځپاڼه ته چاپ کړي.
مسیر ورسپانې د مصالحي عالی شورا د غړیو په اړه د ولسمشر په ورستي فرمان لیکنه کړې او اساسي ستونزه یې دا یاده کړې چې په دې برخه کې له ډیرو غړیو سره مشورې نه دي شوې او له همدې امله یو شمېر سیاسيونو، حامد کرزی، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني هم د ملي مصالحي د عالی شورا له غړیتوب انکار کړی. د سرمقال لیکونکي په باور دا شورا ټول شموله نه وه او ډیرو سیمو، ولایتونو او آن قومونو استازي هم پکې یا هیڅ نه وو او یا کم وو. د لیکوال په باور پر دغو ټولو ستونزو سربیره ولسمشر دا کار د ملي مصالحي شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره له مشورې پرته کړی، چې په وینا یې همدا وجه ده چې اوس یې پراخ اختلاف رامنځته کړی. افغانستان ورسپانی هم خپل سر مقاله د مصالحي عالی شورا د نویو غړیو معرفي کېدو ته ځانګړې کړې. ورسپانی په اوسنیو حساسو شرایطو کې د سوریې بین الافغاني خبرو ته په اشاره لیکلي، د سیاسي ډلو ترمنځ اتحاد باید وساتل شي او د دې سربیره به هیواد له بحران سره مخ شي. وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزی او ګلبدین حکمتیار دریس ته اشاره شوې چې د دې شورا غړیتوب رد کړی. سر مقاله کې ټینګار شوی چې د سولې په خبرو اترو کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، دولت او نورو سیاسي جریانونو همغږي مهمه ده چې د سولې په مذاکراتو کې د جمهوریت په پلوي کلک او پریکنده دریځ ونیسي. او هیوا دولتي ورسپانی به لیکل چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د غړیو نوملړ د شورا لمشر عبد الله سره په مشوره جوړ او خپور شوی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې ملت د سولې د هرې هڅې ننګه او ملاتړ کوي او د سولې لپاره مخالفتونه په هیڅ ډول د هیڅ چا په ګټه نه دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې افغانستان تر ټولو مخکې ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې اوس یو